السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده ملیحه میرزاده مو سره د خپل همکار عبدالحی کاکر درته د مشال ویډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم تکنیکی همکار را سره اسحاق امیری دی په خبرونه کې به درته د کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو په حقله رپورټونه دروړو د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم په خبرونه کې لرو خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکر یې درته وړاندې کوي
سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي د افغانستان کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجه شوو کې د امریکایي وګړي هویت په ډاګه شوی دی ټکه سوې ده چې نن به د القاعده د وجه شوو مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې عملي سي د خبره نواز شریف تر مازیګر په اسلام آباد کې د کروندګرو د پورونو ورکولې یو پروژې پیلولو ته وکړه
انټرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں
ځینې داسې د ننني قوتونه او سیاسي قوتونه شته چې هغه داوایي کدي حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار همدغره ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نغواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نتیری ختم شي پاکستان خپل مسلې حل کړي
د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د کاچر گوادر لاري له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې او هغه ته ګټه رسوي خو حکومت دا تور ردوي د پاکستان په کراچي شهر کې د پولیسو یو مشر وشل شوی دی د کراچي پولیسو وایند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لري ټول چې اجازه هدر نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي او ورسره میرمن هم زخمی شوی ده د پونه وجل شوی پولیس چارواکي د حیدرآباد جیل په خوانی مشرو د دې برید پړه چا په غاړه نه داخسته په کراچي کې د دې وګړو ترڅنګ د پولیسو چارواکي وخت نا وخت وجل کیږي په پېښور کې د ترګری مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسلوالي ډلې وو غړو نیولو دا وکړه ده د دې ادارې یو چارواکي مشدنوم نشودلو په شرط مشالېډو ټول د کسان لال محمد او غلام محمد نومېشي او هغه محلونه وسو چې په نوټي بازار کې د اسلامي دولت په ډلې کې د خلکو ګډون لپاره پانه وشلې د چارواکو په خبره دواړه کسان ورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي وسوالو لا په ډېر څه نه دی ویلې د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجل شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړې د امریکا د نارت کوریلنا اوسیدونکو او د پرمختیا چارو کارپوه د تیری چهارشنبه په شپه وسوالو طالبانو په هوټل حمله کړې و چې د نه بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان وجل شوي وو پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه د بخښنې نړیوال اداره امنسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوال طالبانو حملې جنګي جنایت دی د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق بیګا مشالې ډول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی
هغه عمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي وو دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي
د چهارشنبه یا شروع په ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسی وګړي وژل شوی ول د پکتیا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وژل شوی دی د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن مشالې ډوتول د وی تیر ورځ د شپې د اتنیم بجو شاوخوا یو نه پیژندو کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتې هغه وژل شو د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن بیا لور پورې مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. په 1998 نیم کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرال عدالت به شای نن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وایي الفوازی په بریدونو کې لږ رول لوبولی دی، نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنه کړل شي. خو څارنوالان وایي چې د القاعدې مشر چې غربي هیوادونو کې د دې سازمان د ویرې طرحې پیغام خرول کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفوازی د ترګرو د تربیتي کیمپ په پټنځای مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږیدلی خالد الفوازی په 2012 کال کې له برتانیا امریکا ته انتقال شوی وو. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیجی عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجی هیوادونو تر سرمشري وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال لومړی د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرام کړي چې خلیجی هیوادونه په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام ایران او بخش شام یمن عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دول یو ځل بیا دا باور کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. ښاغلی اوباما وویل سپیناول غواړي چې د امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. د امریکا د اساسو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړي چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټمي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پاکي بیګا 400 او پر ضد 25 رای واچول سي. له دې سره به د مسله سپین مانی تزي چې دا کومتي چارواک پوینه ولسمشر باراک اوباما به یې لاسلیک کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم ریاض مسخیل د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے او یا پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 107 روپے 50 پیسې او 107 روپے 50 پیسې. یو یورو په 114 روپے 50 پیسې او 114 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 60 پیسې او 35 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 15 سلویخ پیسې او یو افغانې په یو روپے 85 پیسې غستی کیږي او په یو روپے 10 پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه پیښور او بنو کې اسمان شینوي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 10 او 15 او بنو کې 10 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسی او بای او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نو واوریدو. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بارني قوتونه د گوادر کاشغر اقتصادي لاره عملی کېدل نه غواړي. خو بیا پښتانه سیاستوالان څه نظر لري؟
پختون ستی دې لپاره ته جهاد لپاره دې تکړه یې. لکه موږ دې به تنخانو کرانی موږ به دې څوکې کو او کنه خپل مفاد خبره کو بیا موږ غزارانی.
په پیښور کې د ترګرۍ د مخنیوي ادارې داوه کوي چې له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړلې دوه مشکوک کسان یې نیولې دي. کارپوهان په سیمه کې د داعش د موجودیت د امکان په حق لوایي.
انفرادی شکل کی خلق کی افراسان پہ نظر پر اتفاق لری نو اگر شکل کی دائش بنم بہر حل رابندی.
خیبر پختونخوا کی اقلیتوں دخبل تحفظ اندیکھ نہ لری
فلال خو ان سیکور فیګی فیل کو مونږه خو سی ایم صاحب تلاړ نو سی ایم صاحب مونږ ته وشه مونږ متا اوسه تماچو لایسنس و جوړ کو نو دا خو سهل نه دی کنه. دا سه پروټیکشن چې مده انسان انتا سیکور فیل کوي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی او ریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې پروژې شروع کولو په وخت وکړه. د پخپله وینا کې د کراچۍ بریدغندنه هم وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکه هر منصوبه ځینی اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنس جوړ د دې پلار کې خندان پیدا کوي. د په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه د غټول قوتونو د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي
انټرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں سیاسی
ځینی داسې دننی قوتونو او سیاسي کوتونه شته چې هغه دعوی کدی حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار. همدغرنګ ځین بهرنی طاقتونه همشته سوک چې نغواړي پاکستان ترکی وکړي او دلته تیرې ختم شي، دلته سړکونه او موټر وی جوړ شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي. اوړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلی فرقه حمله هم د دې منسوبې کړی دا غنی سو وجد چې سوک دومره بے ضرره او وطن سره مینه کوونکې خلک وژني. خو زه پر امید یم چې ډیر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
مجرم بہت جلدی پکڑے جائیں.
آیا واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترکه پزید دی؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تپوسو کو، نو دوی وی چې دلته د پاکستان د ترکه معنا یوازې د پنجاب ترکی ده او مونږ به د هرې هغه منسوبې مخالفت کوو چې ګټه یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسی. دی وایي
پنجابی ذہنیت پختون ستیزی لپاره ست جهاد لپاره دې تکړه پاکستان فادار او د پاکستان حفاظت د تازه موهله لکه مونږ د به تنخانو کرانی مونږ به د دې سو کې کو او کنه خپل مفاد خبره کو بیا مونږ زرانی سره دې کوریډور روزي په پختونخوا او ختنیږي په بلوچستان. پختونخوا خلکو نه نمایند ګرنه یا چیف منسٹر نه یا د بلوچستان د چیف منسٹر نه چاته پوسم نه کړی هایډ پاور پختونخوا کې جوړې شي ان کی پوتر مر باندې کیږي په کول باندې کیږي په آئل باندې کیږي یا سولر پارک جوړیږي اب پنجاب کی جوړیږي مونږه محبت را لرو.
د عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندی مطمئن کړي، بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شو او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکی ډېر زر یو بل غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چهارشنبه په ورځ اسماعیلیانو په بس ته حمله وروسته تیره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټې غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان آپریشن په اړه پکې ځینې پریکړې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلې او یو شمېر کسان یې نیولي دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
دا ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر ماښام په ټویټر په خبره شوی پیغام کې ویل شوی، په دغه غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرال راحل شریف، ډی جی ایس ای او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزول شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتول شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تیر شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وي. په وفاقي اردو یونیورسيټي کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال روڈیو توائی
کے نام پہ
د فرقیز تاوتریخوالی پنامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخوار هسي وجنې دوام لري. دا ټوله زمنګ خپلې نیمګړتیا وې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوري وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپل خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورزي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدل شي. د نوموړې په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتی حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو اوس هم امنیتی ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتی صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطرخوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالي کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالي د ختمېدا لپاره باید له ښکته سطحې اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو او امنیت خبره کوو. په همدې موضوع فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي چې شیعاګان د ورپېښو ستونزو له کبله پاکستان نه وځي. په اژانس لیکي په پاکستان کې شیعاګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د فرانس پریس خبري اژانسۍ د دې رپورټ نور تفصیل له بورې والکا کړو.
فرانس پریس خبری اژانس له شیا مسلک سره د اړه لرونکي یو داسې کس کې سره اخیستې ده چې په فرقیز تشدد کې دوه زامن له لاسه ورکړي دي. اژانس لیکي د علي په نامه د کس د دوه زامنو تر مرګ وروسته دریم زوی ته په دې هیله له نور ملګرو سره له پاکستانه د وتلو وویل چې هلته به یو ښه ژوند پیدا کړي. اژانس لیکي د کوټې ښار مری آباد سیمې ته چې ورسي نو هلته د میشتو زیاتره شیا کورنیو یا خو خپلوان وژل سوي او یا هم د مرګ له ویرې له پاکستانه وتلي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې د شیاګانو شمیر دومره دی چې د دې ملک د 200 میلیونه آبادی 40% جوړوي. د اژانس په لیکنه په تیره یوه لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیاګان وژلې دي. د رپورټ په لیکنه په دې لړ کې تر ټولو تازه پیښه هغه وه چې په کراچۍ کې 40 شیاګان ووژل سو او پړه یې په لومړي ځل داعش وسلوالې ډلې ومنله. فرانس پریس خبري اژانس زیاتوي چې په پاکستان کې شیعاګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. رپورټ لیکي د همدې تشدد له کبله په پاکستان کې د میشتو شیعه مسلک کورنیو ځوانان پر دې مجبوره کیږي چې په ناقانونه توګه له دې ملکه ووځي. اژانس لیکي علي په خپل ژوند کې ټولې 400,000 روپۍ بچت کړې وې او په هغه خپل پاتې دریم زوی حسین استرالیا ته لیږلې دی. په استرالیا کې د انګلیسي په زده کړه بوخت حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې د شیعه ځوانانو لپاره هیڅ هیله نه ده پاتې. د ده په وینا دی په استرالیا کې نوی ژوند لري او خوشحاله دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې انساني قاچاقبران یا سمګلران نن سبا په هزاره ټولنه کې له دې کبله ډیر قدر لري چې ځوانانو ته له پاکستانه د وتلو زمینه برابروي.
په راتلونکي رپورټ کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه په کوم حال کې ژوند کوي او دوی څه احساسوي. هم په پېښور کې نن یو غیر سرکاري تنظیم د اقلیتونو د حقونو په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د سکھ، عیسائی او هندو مذهب سره تعلق لرونکو کسانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په غونډه کې د اقلیتونو د ستونزو په اړه خبرې اترې وشوې او د هغې د هواري لپاره تجویزونه وړاندې کړل شو. تفصیل له پېښور نه د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکې د غیر سرکاري تنظیم ساوت ایشین پارټنرشپ د خیبر پښتونخوا ویاندې شاهده شاه مشال رډیو ته وویل چې دوی د اقلیتونو د مشرانو او مدني ټولنو سره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې او بحث مباحثې کوي او بیا د دې غونډو په نتیجه کې د اقلیتونو په ستونزو باندې حکومتونو سره په ګډه کار کوي. نوموړی دا هم وویل چې د ملک د نورو صوبو په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې شرحه کمه ده.
پنجاب کې دا مسله ډېره زیاته ده. خیبر پښتونخوا کې د ماینورټی رائټس وایلیشن لږ دی، هغه ځکه چې زمونږ د پښتنو دا کلچر چې کم دی هغه کې په کمزوري قسمانه ظلم کول یا زیاتې کول خلق خپل یو بغیرتی ګڼي. خو دې خواته چې دا سکھ خلق چې مړکول دي نو دې کې اوبویسلی ډېر لاسونه دي.
د پاکستان سکھ کونسل چیرمین رادیش سنگھ وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سکھ مذهب د خلکو د هدفي وجنو باوجود هم صوبایي حکومت د دوی د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
فلال خو ان سیکیور فیل کو اور مونږه خو سی ایم صاحب ته لاړو نو سی ایم صاحب مونږ ته وچې مونږ متا اوسه تماچو لایسنس به جوړ کو نو دا خو سهل نه دی کنه. مونږ ته خو همدغه وچې سو پروٹیکشن دس اے پروٹیکشن سے مطلب انسان التا سیکیور فیل کئی سیار مانگ تا سا خطرہ نشتا کل نہ دا افغان وار شو روشو نو غینا پس حالات ډیر زیات چین شو دلتا نور کسان چراغ لل غرون نہ نو بس هغه حالات بدل کړل.
د عیسائی مذہب بشپ اینڈرس جیکب وایي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د قانون سازۍ د کمی او پښته قانونونو باندې د عمل نه کولو له وجې د اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کیږي.
حکومت نوې حکومت لیجیسلیشن کیږي اسمبلی کې او مونږ ته حقوق ملاویږي. بیا قانون سازۍ ډېر ضرورت دی, عمل خو نشته جی, دا خو پرابلم دی کنه, عملیږي عمل نشته کنه.
د ساؤتھ ایشین پارٹنرشپ د تحقیقاتی راپور تر مخه پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد د زور زیاتی او یا هم د توهین رسالت د زیاتره کیسونو تر شا د شخصي او د مال جیداد د شخړو غونډې لاملونه شتون لري. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د ترګری د مخنیوي ادارې له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تعلق لرونکو دوه مشکوکو کسانو د نیولو دعوه کوي. د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې دوه کسانو په پېښور صدر نوتیه بازار کې په وسوال تنظیم کې د کسانو د شاملېدلو لپاره پاڼې یا پمفلټ ویشلې. ویل کېږي چې دوه کسانو تعلق له باجوړ ایجنسۍ سره دی او د چارواکو په خبره د پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته استولې دي. له پېښور شبیر جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چارواکو مشال لیډو ته وویل چې پیښور سره سر نږدې نوتیه بازار نه دوه کسان چې د نړیوال وسلوال تنظیم داعش سره تعلق و نیولې دي. د دوی په وینا دواړو وسلوالو نه د داعش نړیوال وسلوال تنظیم کې د شاملېدو پرچې چې ویشلې برآمد شوې دي. پختونخوا او د پاکستان نورو برخو کې حکومتي چارواکو د داعش د موجودګۍ نه انکار هم کړی دی. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد وایي چې دغه تنظیم د پاکستان او بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو او پختونخوا کې د موجودګۍ غټه خطر موجود ده. پاکستان لویو وړو خارونو کې دغه وسلوال پسنه شکل کې موجود دي.
هغه نت ورکس یا هغه اتحادونه کوم چې په تیر شوی زمانه کې موجود چې هغه د القاعده د چترال لاندې کار کولو, هغه اوس په یو شکل کې چې کله بعضي کمانډران هغه نه خفهونه کړی دي یا داسې انفرادي شکل کې خلک چې هغه د خراسان په نظر سره اتفاق لري, نو په هغه شکل کې د داعش په نوم بهر حل راغونډيږي.
نو موږ ویل چې د پوځي عملیاتو نه علاوه ډېر ضرورت ده چې په نظراتي توګه هم سیاسي ګوندونه, پارلماني پټه او مرکزی او صوبایي حکومتونه د دې مخنیوي وکړي.
ګورې چې دی سیاسي ګوندونو د پارلمان منتخب غړو او منتخب حکومت ته دوا فوري ګامونه چتول غواړي. یو خو هغه چې هغه فکری اړخ سره تعلق ساتي, یو د امن بیانیا د جمهور بیانیه مګه تر وړي او هغه د تعلیمي نصاب کې د بدلون په شکل کې راولي, هغه په میډیا کې وکړي شي, او دویم د کوم دی مختلفو ایجنسو ترمنځ د کوارډینیشن یا د ارتباط کمی دی, د هغه د پاره چې کوم نکتا اداره ده هغه نور فعال کی.
د پمول دا چوړاندې هم د پېښور په بیلابیل ځینو کې په دیوالونو د نړیوال وسلوال تنظیم داعش په حق کې نارې لیکل شوې. ولې د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو مشر اختر علی شاه او د پولیسو مشر په پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کړو. او دوی مشال ریډو ته ویلو چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د داعش وسلوال تنظیم د موجودګۍ هیڅ ثبوتونه نشته دي او که چروي نه دوی مخ نیولو لپاره چمتو دي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو,
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا,
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو,
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو,
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو,
سروې
په درې نیمه بجو,
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو,
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. دا مشال ریڈیو دا پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړي چې په پاکستان کې د نام نه په پیښو کې ککړه ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر وخت د بارنو چارو وزارت ویان را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. هند د پاکستان د تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د
سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
او بل دل علاوه خو داخلی پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاغم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشي، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس څخه خطاب واضح دی. یاد دی وی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازه نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اوویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
تاسو اوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. په دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې وکړې او له دمو پوښتل چې په دې روسیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بارنو چارو وزارت هم وویل. نو د دې تورونو مقصد څه دی او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغې د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف د استعمالي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د را نه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف داسې استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو نه پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا فیصله کېږي. او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه شو، خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولی دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم لخپل وندېخنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس کم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدمنی چې کم دا هغه د افغانستان د وجه د خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر، هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
دا سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره تاسو د پامیر ساحل مرکه واوریدله. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تېر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولو پر مهال کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو وایند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لیدو ټول اجازه در نامعلوم وسوالو په ډزو وژلی دی. په پېښور کې د ترګري د مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوا کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نوم مشهود الفشرد مشال لیدو ټول د کسان لال محمد او غلام محمد نمیش چې د باجوړ ایجنسی دی. د افغانستان د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وشل شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور رویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و د پرمختیایي چارو کارپوه و. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریا نو صدیق بیګام مشال ریډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان نی ژوند سپکاوی دی. د پکتیکا د پکتیا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزري نن مشر لیدو ته په دې اړه تصدیق وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورسي. په 1991 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په شروع په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې لال خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به دفاع کوي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده وسویده منظور کړې چې کانګرس له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردوړو واک ورکوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل شي. عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سیرات زهي نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
نن ایکسپریس رسپانې خپل ادارې د کراچۍ د ترهګري په پیخي لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړ پیخي وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیخي د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د اولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټیلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوب د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه د چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلې او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندېخنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکرات او خط اړیکاتو لار هم هوار شي. دریم مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. دریا اخري کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښیږي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن دپاره ډیر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو له اته کالو کې څلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبرې وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلې. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد د ځوانانو خواوشا 94% د فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لور روان دی. د موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیزه نښته وه بلکې لومړی داسې یو لویه پیښه وه چې پړی داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړی وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنل لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 90 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي که چیرې پاکستان دا ځوان نسل پر ښه لور ونه هڅوي، ښه روزګار یې ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو لپاره نړیوال رپورټ لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14 نیټه لخپلو خلیجی اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو لبارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14 نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجی هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې کې د ایران د لا زیاتیدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته ویل چې د خپل خلیجی ائتلافیانو د امنیت په حق له خپل کلک ژمنتیا یواره بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپل ژمنو تل ولاړوي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم بارک اوباما د خلیجی هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر څوارلسمه نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښتۍ ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یوه مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجی هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. ورزو یو ویل رپورټ ته چې د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وای پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حمله د نړیوالو بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګي سیډونکو هوریا مصدق امبیکا مشال ریډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان د ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبه پر ماخام د کابل په یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بارنی او افغان ولسی وګړي وژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسی خلکو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښایي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنې حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي هوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ډېر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانين استعمالوي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانين تر پښو لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. هوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
رویټرز خبری ایجنسی ته هندي وزیر اعظم چین ته د سفر په اړه مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي دواړه هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو باوجود له یو بل سره کاروباري اړیکې زیاتول غواړي. د مقالې مهمه برخې له اسرار عمل مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د چین ولسمشر شي جن پینګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ویلي دي باید چې دواړه هیوادونه پر یو بل د اعتماد د بحالۍ لپاره خپل منځي اختلافات ختم او همکاري زیاته کړي. شي جن پینګ په خپل پلانني ټاټوبي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته پر داسې حال میلمستیا ورکړې چې مودی د زیارت په ورځ چین ته خپله درې ورځنۍ دوره پیل کړه. چین او هندوستان چې پر یو بل اعتماد نه لري خو د دې باوجود دواړه هیوادونه د خپل منځي کاروباري اړیکو د زیاتولو هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼې د دې هیواد د ولسمشر شي جن پینګ له قوله ویلي چې نوموړي هندي وزیر اعظم ته ویلي دي چې پر یو بل د باور د مضبوطولو او د دوړخیز اړیکو په لار کې موجودو خنډونو د لمن جوړولو لپاره به په ګډه سره کار کوي. په مقاله کې راغلي دي هند او چین پر پولو د شخړو څخه واخلا تر د پاکستان ملاتړ پورې یو شمېر ستونزې لري. پاکستان چې له هند سره یې اړیکې په بشپړ توګه ښې نه دي د چین دوست هیواد دی. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته ډېر په ټینګار سره ویلي دي په کار ده چې دواړه هیوادونه په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. چینی ولسمشر ویلي دي په کار ده چې چین او هندوستان د ریلوي صنعتي پارکونو او نورو یو شمېر برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. نوموړي ژمنه کړې چې هغه به د چین کمپنیانې په هندوستان کې سرمایه کاری کولو ته وهڅوي. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته وویل په کار ده چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ترقۍ لپاره د یو بل ستراتیژیکي ضرورتونه تسلیم کړي او دارنګ د پرمختګ لپاره شریک ملګرتیا پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلي دي چې د چین ولسمشر څرګندونې د هغه کمپاین برخه ده چې د لارې یې نوموړی غواړي چې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی په دې لټه کې هم دی چې په نړیوال سیاست کې د چین غټ رول جایز وګرځوي. د چین ولسمشر زیاته کړه چې چین غواړي د سیمه ییز امن او ثبات د پرمختګ لپاره له هند سره په ګډه کار وکړي.
دا و اسرار المومن د هند وزیر اعظم چین ته د سفر په هکله درته نور معلومات درکو. چارواکي وایي د هند وزیر اعظم د چین سفر اجنډا پانګونې او دوړه خیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خوشنونکي وایي مودی به په دې سفر کې له چینایو چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد چازمی په خپل رپورټ کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمې زو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی وو کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی وو.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده.
چین دا دریز لري چې په هند کې د نامنۍ لقبلې زیاته پانګونه نه کړي، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین
په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوې ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با د ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین لهغه هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بیخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لري کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران به د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین
ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
تاسو د احمد شازمی دا رپورټ واوریدلو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د جینکو لپاره شاوخوا 1000 نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې ښوونځي پرانیزي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت خیبر پختونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټري دینا ناز ویل له دې ښوونځیو سره به هغو شاوخوا 500,000 جینکو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي کسه هم د پختونخوا حکومت دا فیصله ستایي، خو وايي حکومت باید موجوده سکولونو ته هم اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل شبیر جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دینا ناز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوښه 1000 پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي، چې ورسره به 500,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي، او خیبر پختونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو ته پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی، او زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ول تعلیم د دې باندې ډېر خصوصي ته جو ور کوي. نو د دې لپاره چې کم دي د راتلون کې د چکم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي، او 1000 جنکو د لپاره کمیونټي سکولز به کولاویږي، او د کې به 50,000 جنکې سبق وایي. د دې بده फायदा راځي کنه چې د شرح خوینګي کې چکم د دې کې به اضافه وشي او جنکو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم په دې لړکم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او خګام دي. خولې وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګان ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی، او باید صوبایي حکومت د نوي خنزو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
کول څه ار یو کول وی کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټي سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کاغه تاسو بالکل سټډي کې هغه کې دا خبره واضح تر لیکل شو ده چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي، خو چونکه زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي، موږ سکولونو کې دا نشته د نستو ځان منشته باونډري والز نشته، بجلی سیستم کم ده، سکیورټي حالات ټیک نه دي. زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د سی پوزېټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي، جنکه وي
ولی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د زنانه او خیر خګړې پارلماني سیکرټری دینانه زویل چې دغه هر ستا د دوی د حکومت پام دی او ډېر زر به دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي.
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتلونکي ای ډی پی دا کې دغه ټول چې رقم دی کې ریپیرمنټ په کار دی هغه له بیلې پیسې او کې خودلی شوی دی او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې کې خودلی شوی دی هغه هم ریپیر کیږي. خو دا چې کم دغه د اوس د کمیونټي سکولز ما ذکر وکړو دا خو بدیل نوې سکولونه جوړی کنه.
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشه وزر سکولونه داسې لري چې هغه کې بنیادی اساندیاګانې اوس هم نشته دي او خوشه 500 پورې سکولونه داسې دي چې چاپیره دیوالونه یا باونډري والی هم نشته دي ولې دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کله چې د چترال نوم واوریدل شي نو پام ضرور د هغې سیمې کیلاشیانو ته ورشي. که د کیلاشیانو د چیلم جوش میلې نوم تاسو نه اورېدلې نو په دې رپورټ کې درته د دغه میلې حال درکو. د چترال په کیلاش سیمه کې هر کال په شان دا ځل هم د چیلم جوش میله شروع شوې ده. ځایي کیلاشیان وایي د دې میلې منزل او مقصد د سپرلي هرکلی او د خدای شکر ادا کول وي. دوی دا هم وایي د مخکې په شان اوس د غلطه زیات بارني سیلانیان نه ورځي. دا چې علت یې څه دی دا ټول له چتراله د غلام غوس په ریپورت کې اورو چې د میلې په یو آواز شروع کیږي.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رامبور کلی کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی، د ته مونږ کیلاشی ژبه کې جوشی وایو او چترالی ژبه کې د ته چلم جوش وایي. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې مونږ ګڼه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی. دا چې زموږ د مذهب کې د زموږ د ٹریڈیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله وستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو ترڅنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا 3000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلې شي او دوی پراخه مازغلري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډیره ځانګړې خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړي شي او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دې نه وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل. خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډېر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی وو. اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زموږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورسټ نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سي وجه دی او ډېر خلک داسې فارنر راځي هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکې بای روډ.
د کیلاش په رامبور، بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې رواني وي. ولام غوس، مشال ریډیو، چترال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو وارې بیا لن خبرونه به د عبدالحی کاکړ نه وره.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستاني اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تېر مازدیګر په اسلام آباد کې بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال ریډیو ټول چې اجازه دار نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی دی. په پېښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې دوو غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ټول دا کسان لال محمد او غلام محمد نومیږي چې د باجوړ ایجنسی دي. د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وجل سو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه سوی یو وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکي ده. دا د پرمختیایي چارو کارپوه د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر اولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام مشال ریډیو ټول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم داراز پر افغان حکومت ژغ کړی چې د اولسي وګړو ژوند ساتنه دي باوري کړي. د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ده د مرګ تصدیق وکړ. ټاکل شوی ده چې د چینن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورودسي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په سو بریدونو کې 224 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خارج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیا په کیم پیګا په کیم ډیوډ کې د شپږو خلیجی هیوادونو تر سر مشیر زوروستا نوموړي دا خبره وکړه. د امریکا د استازو جرګې په غوښتنې اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړې چې کانګرس د ایران ته له ایران سره د نړیوالې اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې په کې بیګا 400 پر ضد 15 رای واچول شوې.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی حمیر سادات عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار ساکم الدین اميري د نن په ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیره وې. د الله تعالی.